انتقال و تشریک اطلاعات بین وسایل مختلف تکنولوژی توسط امواج، تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عمومیت پیدا کردن موتورهای برقی و سر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام کاروان ته خره غلاس، زه وحید فیضی یم. یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې د غږ د موجونو له لارې د بېلابېلو وسلو ترمنځ ډیټا یا اطلاعات لیږدولی شي. دوی اطلاعات په الټراسونیک یا د غږ له سرعت څخه په چټکو فریکونسیو بدلوي چې د انسان غوږې نشي اورېدلی. له هغه وروسته د همدغه اطلاعات مایکروفون او سپیکر لرونکو وسیلو ته لیږل کیدی شي او ورڅخه اخیستل کیدی هم شي. نور تفصیل په دغه رپورټ.
د سونارکس په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې لمخې د ټکنالوژۍ د مختلفو وسیلو ترمنځ د انسان د اوریدو له قوې او چتو غږیزو څپو یا موجونو له لارې اطلاعات لیږدوي. د دغه شرکت مسؤلین وایي دوی اطلاعات په الټراسونیک یا ډیرو چټکو فریکونسیو بدلوي چې د مایکروفون او سپیکر لرونکي هرې الکترونیکي وسیلې لخوا اخیستل کیدی او استول کیدی شي. د الکترونیکی وسیلو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې طریقه ځکه ګټوره ده چې د بلوټوت، وای فای او ان اف سی په نامو شبکو د نه موجودیت په صورت کې ډیره ګټوره تمامیږي.
موږ یو ډیر عالی کار کوو، هر ډول اطلاعات اخیستلی شو. په غږیزو موجونو یې کود بندی کوو او د دوه داسې وسیلو ترمنځ یې لیږدوو چې مایکروفون او سپیکر ولري. دا په دې معنی ده چې موږ له یو موبایل تلیفون نه نیولې تر تلویزیون، موټر او د ای ټی ایم د هغو ماشینونو ترمنځ چې سپیکر ولري اطلاعات لیږدولی شو.
د سونارکس د شرکت په دغې طریقې کې اطلاعات د غږ په داسې فریکونسیو بدلیږي چې الکترونیکي وسیلې کشفولی شي. خو د هغو لوړو فریکونسیو څخه هم په چټکو فریکونسیو بدلیږي چې د انسان غوږ یې اوریدلی شي. د دغې طریقې له لارې کارونکي کولی شي د تلیفوني شبکو د کار نه کولو په صورت کې په خوندي توګه یو بل ته لیکلي پیغامونه واستوي او نور مهم اطلاعات سره تبادله کړي. له دغه سیستم څخه د مارکیټونو او روغتونونو په شان لویو سرپټو ځایونو کې چې جی پي ایس سم کار نه کوي د لارموندنې او نقشې اخیستنې په خاطر ګټه اخیستل کیدی شي. هر وسیله چې د سونارکس د شرکت دغه سیستم کاروي به یو فریکونسي خوشی کوي او زیرک تلیفون به ترلاسه کوي او د هغې له مخې به د ودانۍ نقشه اخلي.
زه فکر کوم بلوتوت، وای فای او ان اف سی دا ټول په زړه پورې ټکنالوژي دي، خو د موږ ټکنالوژي ځکه ډیره جامع ده چې پورته ذکر شوې ټکنالوژي خپلې نیمګړتیاوې لري چې موږ دغه نیمګړتیاوې لري کولای شو. د سونارکس له سیستم څخه هر چیرته ګټه اخیستلی شي.
د سونارکس شرکت په دغه سیستم سره په الټراسونیک باندې پر ټولو کود بندی شویو خوندی چینلونو کې هم اطلاعات لیگل کیږي چې د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه مساعده وي. دغه سیستم چې په بارسلونا کې د موبایل ټکنالوژي په نړیوال نندارتون کې وښودل شو، جوړونکي وایي په دې مقصد نه دی جوړ شوی چې د بلوټوت او نورو سیستمونو ځای ونیسي، بلکې هدف یې د دغه سیستمونو د خلاګانو ډکول دي.
زمونږ سیستم د دوی تشه ډکوي او په هغو ځایونو کې چې نور سیستمونه کار نه کوي ډیر ګټه ورثابتیږي.
د سونارکس شرکت خپل دغه سیستم له بانکونو، لویو مالی ادارو او د کورونو د سامانونو د پلور له لویو شرکتونو سره آزمایي او په یو شمیر موزیمونو کې د سرپټو ځایونو د نقشې د اخیستو لپاره د دغه سیستم ځای پر ځای کولو باندې کار کوي.
آموزش انجینری فقط آموزش نظری نیست، بلکه استفاده عملی از تجارب و مهارت ها را نیز شامل می باشد. ولی برای محصلین انجینری که با مطالعه ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی، سیستم های بیولوژیکی سر و کار دارند، تجربه عملی مشکل می باشد. اما محصلین پوهنتون UDC توانستند با حمایت بنیاد ملی ساینس جنبه های عملی کارهایشان را ببینند. شرح بیشتر در گزارش.
رابرت کلاین با محصلینی کار میکند که ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی سیستم های بیولوژیکی یا انجینیری بایومیخانیکی را در پوهنتون UDC مطالعه میکنند. او سکته مغزی کرد و نیز از بیماری مزمن دسک کمر رنج میبرد و در نگه داشتن موازنه با مشکل مواجه است.
هدف این است تا در مورد موازنه معلومات جدید کسب کنیم و اینکه چگونه یک آموزش مشخص میتواند روی بهبود موازنه یک شخص نفوذ وارد کند، به خاطر که بالاخره ما میخواهیم شمار افتیدنها را در کلان سالان کم کنیم.
با حمایت مالی بنیاد ملی ساینس امریکا، انجینیر لارا تامپسون این لابراتوار پیشرفته را ایجاد کرده است. این پیشکش بود که وی آن را رد کردن نتوانست.
من فکر کردم اگر این لابراتوار را بسازم، آن را مجهز بسازم و فعالیت‌های آموزشی خوب را برای محصلین در آن داشته باشم. محصلین با آن مراجعه کرده و انجینری را به صورت عملی تجربه خواهند کرد.
پوهنتون UDC از حیث تاریخی پوهنتونی است که بیشتر محصلین آن سیاه‌پوستان می باشد و نیز یکی از بزرگترین نهادهای تحصیلات عالی در شهر واشنگتن DC می باشد. خانم تامسون می گوید که بیشتر محصلین جوان فقط با کم انگیزه و فرصت نیاز دارند.
بیشتر اوقات بخصوص دانش آموزان و ناس یا شاگردان مکاتب معلومات کافی در مورد انجینیری ندارند. آنان در مورد انجینران نظرات احتمالاً هم برداشت‌های خاص خودشان را دارند. با این برنامه خواستیم با آنان نشان دهیم که انجینیری چگونه یک مسلک است. فقط دانستن این که اشخاص متفاوت می باشد و هر کس در بخش‌های مختلف به همکاری نیاز دارد واقعاً کمکم کرد. من می خواهم یک دکتر شوم. بنابراین کمک با مردم کاری است که من می خواهم آن را انجام دهم.
در این لابراتوار تحقیقاتی محصلین دوره لیسانس پوهنتون با اشتراک کنندگان تحقیق همکاری می کنند.
شما می توانید یک تغییر قابل لمس را ببینید و می بینید که عملاً با یک کس کمک می کنید. بنان این آموزش فقط نظری نیست. کاری را که من انجام می دهم می دانم که یک کس را کمک خواهد کرد.
خانم تامسون می گوید که برای نسل آینده ساینس دانان و انجینران زمینه آموزش عملی را فراهم می کند.
بیشتر کاری را که آنها در پوهنتون انجام می دهند بعد درس های نظری فاکولته ارتباط می گیرد. کار عملی زیاد نمی کنند. انجینری فقط آموختن ریاضی نیست، بلکه شامل بخش های عملی می شود که ما آن را در این آزمایشگاه انجام می دهیم تا محصلین نتیجه خوب کارهایشان را ببینند.
رابرت کلاین روز دشوار را پشت سر گذاشت، ولی برای تیم تحقیقی پوهنتونی UDC این آغاز کار است.
آیا په کومه طریقه چې تاسو خپل ټلیفون نسی کولای شئ ساسو د هویت د غلا او جال له مخنیوي سره مرسته وکړي؟ د ګوتو د نښو په شان امنیتي ځانګړتیاوي تر ډیره د جال مخه نیسي، خو د دفاعي خوندیتوب بل قشر د منفعل بایومټریک یا په لاس کې د ټلیفون د نیولو د زاوی څرنګوالی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ.
ځیرک ټلیفونونو په الوتکه کې پیر د هر وخت په پرتله اسانه کړی دی، مګر آنلاین پلورونکي څنګه پوهیږي چې دا واقعا تاسو یې چې پیر کوئ؟
یو له هغو ننګونو څخه چې آنلاین پرچون پلورونکي سوداګر او په ځانګړې توګه مالی ټولنه له آنلاین راکړې ورکړې سره لري، هغه دا ده چې تاسو په حقیقي ژوند کې دا انفرادي کس نه ګورئ.
له نو ډیټا امنیتي شرکت څخه ډان ډنکن وایي زموږ کړنې په برېښنایي کاروبار کې کولی شي د آنلاین شرکتونو سره مرسته وکړي چې وپوهیږي آیا دا یو واقعي کارونکی دی او یا په غلا شوي اعتبار سره یو څوک دی.
دوی دې ته ګوري چې زه څنګه په اپلیکیشن کې خپل معلومات واردوم، آیا د اوږدې مودې لپاره یې کې کاږم او که د لنډ وخت لپاره. زه په اوږدو که په لنډو ورڅخه کار اخلم، زه دا وسیله د نږدېوالي پر اساس څنګه نیسم.
دغه کړنې چې منفعل یا غیر فعال بایومیټریک ورته وایي کولی شي د پیرودونکو یو ډیر نوی انځور وړاندې کړي. دا کار د هغې ټکنالوژۍ په کارولو سره کیږي چې لا د مخه په ګرځنده وسایلو کې شته.
جغرافیه موقعیت واقعا د پیژندلو لپاره د پیل ټکی دی. تاسو پوهیږئ چې کارونکی چیرته دی، وسیله چیرته ده او له کوم ځای څخه په اړیکه کې دی او داسې نور.
د پاسورډونو یا د ګوتو نښې برعکس چې په فزیکي توګه کارول کیږي، غیر فعال بایومیټریک د پردې تر شا کار کوي، په داسې حال کې چې کارونکي په عادي ډول سره په اړیکو کې وي.
موږ په ویب یا د ګرځنده ټلیفونونو په اپلیکیشنونو کې د کوډونو یو څو کرښې لرو او د هغو ټول کار دا دی چې موږ ته له ځیرکو وسایلو څخه معلومات راکوي. موږ دا معلومات څیړو او په ډېرې ځیرکتیا سره یې بیرته ویب یا ګرځنده ټلیفون ته استوو.
حتی د ټایپ کولو سرعت یا د ټلیفون نیولو د زاویې په شان فکتورونه کولی شي د پیژندلو لپاره وسیله شي. او د معلوماتو د غلا په دې عصر کې غیر فعال بایومیټریک په دې معنا ده چې سوداګر نشي کولی یوازې په لاګن او پاسورډونو تکیه وکړي. نو دیتا د ماستر کارت ملکیت ده، کوم چې د مخه د خپل سوداګرو لپاره پوره ټکنالوژي په کار اچولی.
By not having a single data point.
د اعتباري معلوماتو لپاره د واحد مرکز نشتون د آنلاین خرڅلاو لپاره خطرناک دی.
دا کارونکو لپاره په آنلاین باندې خوندې معاملې راز د هغوی د ګوتو په څرنګوالي کې دی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها. اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظر میندازیم به رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم سمیر رسولی با ماست. سمیر جان سلام.
سلام وای جان بر شما و همچنان بر بیننده های عزیز. قبل از اینکه ما در مورد اخبار جالب از دنیای تکنولوژی صحبت بکنم، بیان که گزارش را از رویدادهای مهم تکنولوژی با هم ببینیم، پس دوباره برمیگردیم و در خدمتتان هستیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی، در شهر استن ایالت تکساس در نمایشگاه سالانه موسیقی جنوب آمریکا در تئاتر معروف پارامونت، انواع درون‌ها، ربات‌ها و ویدیو گیم‌های جدید به نمایش گذاشته شده بودند. این نمایشگاه سالانه امسال میزبان ده‌ها شرکت‌های مبتکر تکنولوژی و افراد تجارت پیشه از سراسر جهان بود. در میان 800 شرکت کننده فقط 50 شرکت توانستند نظریات ساخت تکنولوژی‌های تازه خود را در مراسم ویژه در این هفته به این فستیوال سالانه بسپارند. در این میان 5 شرکت مبتکر تکنولوژی آستن در این نمایشگاه برنده شدند. سال گذشته شرکت آیکن چاپ 3D برنده فستیوال شناخته شد. در خبر جالب از ژاپن، یکی از شرکت‌های مبتکر در شهر توکیو کشور ژاپن در شرکت کوچک نو ویلچر یا چوکی برای افراد معیوب را به نام پورش می‌سازد. قرار است در مسابقات پارا المپیک سال 2020 این وسیله جدید مورد استفاده قرار گیرد. شرکت اوکس انجینیرینگ نو ویلچر را ساخته است که قبلا در مسابقات حدود 122 مدال را به دست آورد. امسال که ژاپن میزبان مسابقات پارا المپیک یا افراد معیوب می باشد، قرار است حدود 500 ویلچر ورزشی را برای 21 کشور جهان بسازد. این نو چوکی‌ها به شکل تیزرفتار و امکان دور خوردن ساخته شده است. مانند سایر ویلچرها دو تایر بزرگ در پیش رو و یک تایر در پشت دارد. در خبر جالب از کینیا، یکی از شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین به نام لیتل در آفریقا خدمات خود را گسترش داده است. شرکت لیتل که برای رفت و آمد افراد با فرمایش از طریق آنلاین کار می‌کند، قرار است در ماه می امسال خدمات تاکسی آنلاین را در تانزانیا و گانا نیز اضافه نماید. رئیس شرکت لیتل با سرمایه حدود 50 میلیون دلار این خدمات را می‌خواهد همچون خدمات اوبر در سراسر آفریقا اضافه نماید. شرکت های تاکسی فای و اوبر با سرمایه بالاتر در برخی از کشورهای آفریقایی خدمات تاکسی آنلاین را ارائه می کنند. شرکت لیتل در کینیا در همکاری با برخی از شرکت های خدمات تلفن های هوشمند که برای مشتریان کد استفاده آن را بفرستد کار می کند. این شرکت حدوداً 10,000 راننده در شهر نایروبی دارد. تریگر فشن استودیوی معروف تولید فیلم‌های انیمیشن در آفریقای جنوبی اخیراً فیلم رویدادهای زامبیا را عرضه کرد که برنده بهترین فیلم انیمیشن کشورهای آفریقای جنوبی گردید. شرکت تریگر فشن از بابت این فیلم حدوداً 34 میلیون دلار عواید به دست آورد. شرکت تریگر فشن که به هدف تشویق کودکان آفریقایی و با خبری از فرهنگ‌های جهانی ساخته شده است، تاکنون بهترین فیلم‌های انیمیشن یا محرک را ساخته است. قرار است ویدیو گیم‌های جدید را نیز در تولیدات خود اضافه نماید. و در خبر جالب از ایالت تکساس، شرکت آیکن 3D یا چاپ 3D اولین خانه چاپ 3D یا سیبودی را معرفی کرد. اخیراً ایالت تکساس با مشکلات منازل آسایشی با قیمت مناسب روبرو شده است. شرکت آیکن 3D با استفاده از تکنولوژی چاپگر 3D نو خانه ای را به نام ولکان 2 که حدود 12 فت بلند است و عرض آن 33 فت است ساخته است. این خانه 3D برای کسانی که طرفدار جای بودیباش کوچک و مناسب هستند در نظر گرفته شده است. بازم خوش آمدید. در آغاز خبر داریم در مورد شبکه اجتماعی فیسبوک. فیسبوک اخیراً به خاطر عدم مراقبت شماره تلفن افراد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مدت هاست که فیسبوک گزینه شماره تلفن را برای خصوصی نگه داشتن معلومات و ورود به صفحه فیسبوک شرط قرار داده است. اما اخیراً یکی از کارمندان شرکت فیسبوک اعلان نمود که شماره تلفن افراد مسئولیت ندارد و از این طریق افراد می توانند به فیسبوک و معلومات خصوصی افراد رخنه پیدا کنند. در خبر دیگر، انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس نوع پلنگ روباتیک را ساخته است که می تواند خود را به پشت ملاق دهد. این ربات که مانند یک پلنگ واقعی به سرعت می دود، با کمک چاپ 3D و گزینه سنسر و هوش مصنوعی از رای دور قابل کنترل می باشد. وزن این پلنگ روباتیک حدوداً 10 کیلوگرم می باشد و پای آن قسمی دیزاین شده است که بتواند در سایه بزرگ از زمین بپرد. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی در چین نوع استیمسکوپ یا وسیله معاینه دکتران را به شکل هوشمند طراحی کرده است. این استیمسکوپ که بدون سیم ساخته شده است، بیشتر شبیه یک تکمه است که با گذاشتن آن روی دست یا بدن شما صدای تپش قلب یا جریان خون را شنیده می توانید. بعد از باز کردن اپلیکیشن استیمسکوپ، شما گوشی تلفن را باید روی بدن خود بگذارید، ضربان قلب و صدای جریان خون را شنیده می توانید. قیمت آن حدوداً $80 است و از ماه می امسال به بازار عرضه می گردد. و خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در میان گزارش‌های تولیدات تکنولوژی، یک شرکت مبتکر تکنولوژی نوع تراکتور را ساخته است که می تواند برای دیاقین در زرع و کشت زمین‌ها کمک کند. فلک روباتکس نوع تراکتور بدون راننده که با کمک گزینه هوش مصنوعی و جی پی اس کار میکند ساخته است. تراکتور را میتوان از رای دور کنترل نمود و برنامه کاری آن را میتوانید در اپلیکیشن آن تنظیم نمایید. تراکتور به شکل اتومات و هم توسط راننده قابل استفاده است. گروهی از انجینران در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس MIT یک نوع ربات شبیه ماهی را ساختند که با پرتاب کردن آن در عمق آب‌ها میتوان در مورد زندگی حیوانات بحری و صخره‌های زیر آب معلومات کافی به دست آورد. این ماهی که با هوش مصنوعی کار میکند زیرک است و از موانع با سادگی میگذرد. ماهی را میتوان از رای دور کنترل نمود و با کامراها از سطح آب میتواند عکس برداری نماید. و خبر خوش برای گیم بازان. برای علاقمندان گیم پوکیمون، اخیراً یکی از روزنامه‌های مکزیکویی معلومات گیم جدید پوکیمون شمشیر و سپر را که قرار است در پلی استیشن عرضه گردد منتشر ساخته است. گیم جدید پوکیمون مثل سایر گیم‌ها جالب ساخته شده است و قرار است اواخر امسال به بازار عرضه گردد. و این هم برای عزیزانی که در تلاش معلوماتند. در میان چنل های یوتیوب که معلومات جالب را در مورد تازه های تکنولوژی پست می کنند، چنل MITC سیل از اینستیتوت ماساچوستس ویدیوهای کوتاه معلوماتی در مورد پروژه های تکنولوژی شاگردان و پروژه های موفق را در قالب ویدیوهای کوتاه معرفی می کند. اگر دنبال تماشای برخی از نوآوری های دنیای تکنولوژی هستید، این چنل معلومات می دهد. اسم چنل را یادداشت کنید و می توانید ویدیوها را خود شما تماشا نمایید.
د امریکا د کارنگی میلن پوهنتون محصلین داسې یو پروژه پیل کړی چې غواړي د خلکو ژوند وژغوري. د ساعت په څیر دغه اله هو بند نومیږي او هر کله چې خطر پیښ شي ورته مسیج یا غږیز پیغام را رسیږي او خلک له شته خطر څخه خبروي. دغه محصلینو په سپتمبر میاشت کې په یوې سیالۍ کې درې مقام هم وګټو او هڅه کوي چې په بازار کې دغه اله له $100 په کمه بیه وپلوري.
د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ ساينس پوهانو هڅې پیل کړي چې د 3D پرنټر ماشين په وسیله خيخه تولید کړي. نو دغه سیستم چې G3GP2 میږي داسې یو ماشين دی چې پکې مایع خيخه په ډیجیټلي بڼې له درې ځون لرونکي حرارتي سیستم سره یو ځای کیږي چې په نتیجه کې به خيخه په ښه کیفیت تولیدوي.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب‌پز می‌خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساط گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. تون بیا که برای مردم ما یک خدمت شود. یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه میتهد. بعد از اینان فرد خدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فیلنده میسه، همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مربع شکل شیشه‌ای را بسته‌بندی می‌کند تا از آن یک نوع وسیله سولار برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگاه اندازش فرق می‌کند. در ابدا اجداد قفومید 4 لیتر آب جوش می‌کند. می‌تونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه. هر چیزی که باشه انشاءالله پخته می‌کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک‌های بین‌المللی بود. اکنون با قطع کمک‌های بشری و مالی، مصارف شفاخانه‌ها، مکاتب و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و مردم در وضعیت رقابت‌بار بیکاری و قحطی در کشور گیر مانده‌اند. دیگر سولار عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ‌ها به نصف می‌رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می‌کنند.
پلیم پکی دیک پخت کلیم دیک پخوی چای جوشوی نرمار کیوی فقط چول کار کردیدم. دولت هم خواهش لرو که دیسر همکاریو که نرخون الکتریت کی داغ مالیات گرازی بلشان کرولی داغ خارج مالان شیشه و پوست بناندوی که لگرزان زی که طول سو بدین واخلی باز دیگه و خیمت ده کم که ده سالور زده دا که مالیات پکی کم رسی دا به دواز رسی دواز رسی هر گرونه اخصایسی.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شده‌اند نیاز دارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د سویس په ژنیو ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې د موټر جوړولو ډیر شرکتونو خپل برقی او هایبرید موټر نندارې ته وړاندې کړل. په اروپا کې برقی موټر ته ځکه لیوالتیا شته چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي د دغه لوی بچې په سطحه د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه په څو راتلونکو کلونو کې راټیټه کړي. نور تفصیل په رپورټ.
په ژنیو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې چې اوس هم دوام لري، ډیرو شرکتونو د خپل هایبرید او برقی موټرو نمونې وښودلې، ځکه دوی غواړي د اروپایي اتحادیې له هغه پلان سره سم خپل تولیدات تیار کړي چې غواړي په اروپا کې د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه راټیټه کړي. د اروپا پارلمان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تر 2030 کال پورې د موټرو له سلنسرونو څخه د وتونکي کاربون ډای اکساید کچه 0.5% راټیټه کړي. د موټر جوړولو فرانسوي شرکت رینو خپل تر ټولو ډیر خرچیدونکي هایبرید موټر وخودل.
موږ د خپل هایبرید موټرو پیشکش د کلیو په موټرو پیلو. لکه څنګه مو چې تیر کال د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې وویل، د ګروپ رینو شرکت د هایبرید ټکنالوژي خپل نوې موټر معرفي کوي. دغه برقی موټر د چلولو او د تیلو د مصرف لپاره یو زړه راښکونکی موټر دی. په ښاري سیمو کې به 80% مصرف یوازې برق وي.
د 2000 کال په پیل کې به د رینو شرکت د کلیو د موټر داسې بڼې بازار ته راوباسي چې هم به تیل خوري او هم به برقی او هایبرید وي، او د خپل جیپ ډوله کپچر مینی موټر او سراچ ډوله میګن موټر هایبرید بڼې به هم وخی. تر دې دمه د موټرو د جوړولو د شرکتونو لخوا د برقی موټرو جوړولو فقط یو هدف درلود، او هغه دا چې هغه ډیره ګټه وساتي چې د تیلو د مصرفونکو موټرو د خرڅلاو له امله ترلاسه کېدله، او یو شمیر برقی موټر هم جوړ کړي چې د هوا د نه ککړتیا له قواعدو سره خپل مطابقت وساتي. خو مشتریان تر ډیره حده د برقی موټرو اخیستو ته ځکه زړه نه کوي چې به یې لوړه ده، چارجول یې سخت دي او تر ډیر واټن پورې چارج نه ساتي. د فولکس واګن جرمنی شرکت غواړي چې د برقی موټرو په تولید باندې یو نوی میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. دا یو هدف چې بل هیڅ شرکت یې تر سره کولو توان نه لري.
موږ فکر کوو چې له تیلو مصرفونکو موټرو څخه د برقی موټرو تولید انتقال ته ښه آماده یو. مونږ هم دا رنګه د اقلیم د بدلون لپاره ټاکل شوی اهداف ته ژمن یو. مونږ غواړو چې په 2050 کال کې هیڅ کاربن ډای اکساید ونه لرو. مونږ فکر کوو دغه کار امکان لري. کوم تولیدی اهداف مو چې د 2020 او 2021 کلونو او هم له 2025 څخه تر 2030 پورې ټاکلی پوره کولای شو. زمونږ ستراتیژي برقی موټر دی، ځکه مونږ پوره یقین لرو چې پراتلونکو کې کاربن ډای اکساید نه تولیدونکو ترانسپورتي وسیله د پرمختګ سم لار ده. خو د موټرو د جوړولو د فرانسوي شرکت پی ایس ای رئیس کارلوس تراورس وایي د اروپایي اتحادیې پلانونه د موټرو په صنعت کې د 15 میلیونو خلکو دندې تهدیدوي او آسیا ته ګټه رسوي. زه فکر کوم اروپایي اتحادیې داسې یو هدف ته رایه ورکړې چې په اغېز باندې نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې پریکړه یې په خلکو څومره اغېز کوي. د دوی پریکړه به د ټولنیز اغېز برسیره ډیر لوی اغېز ولري. زه فکر کوم جاری وضعیت ته په نکته د موټرو د صنعت د مسولینو او ادباو خبرو ته په نه اعتنا سره د پریکړه کړي. هغه زیاتوي د کاربن ډای اکساید د غاز د کچې د کمولو لپاره د اروپایي اتحادیې پریکړه له دغه اتحادیې څخه د برېټانیې د وټلو له پریکړې سره ورته والی لري. دوی دا څه فکر کوي چې نننۍ پریکړې به یې پر راتلونکي تاثیر ونه لري، چې له بده مرغه داسې نه ده.
و غبار در شمال کالیفرنیا عمومیت دارد. غبار این منطقه مجموعه از نیتروژن، سلفر، دود و ذرات کثیف می باشد. حالا با کمک تکنولوژی جدید بمب های منازل این منطقه هوا را تصفیه خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش.
مواد کثیف که از دودکش موترها بیرون می شود بزرگترین عنصر آلوده کننده هوا در کالیفرنیا می باشد. ولی گرانولیت یا سنگریزه های خرد مشابه گرانیت ممکن راه حل برای هوای آلوده کالیفرنیا باشد. شرکت تریم پوش بام ها را با این گرانولیت های کوچک مستور می سازد. این گرانولیت ها ذرات مخصوص آلوده کننده را از اتمسفر جذب کرده و به نمک آن را تبدیل می سازد که در آب قابل حل شدن می باشد. نمک روی لایه های بام می چسبد تا اینکه شبنم و باران آن را با خود بشوید. این عملیه یک عملیه ساده کیمیایی است، ولی پوش بام ضد آلودگی هوا نسبت به پوش های عادی قیمت تر می باشد. با آن هم بعضی از مالکان خانه چون جیمز مارتینز می خواهد که سهم خود را ادا کند.
اگر از این نوع یک ابتکار که دارای مواد ضد آلودگی هوا می باشد استفاده کنیم، در حقیقت ما سهم خود را ایفا می کنیم. می دانم که این فقط یک بام است، ولی اگر از اینجا شروع شود و هر کسی دیگر آن را انجام دهد به نرم تبدیل می شود. بعدش کی می داند که نتیجهش چه خواهد بود؟
در حالی که این پوش بام ها واقعا مفید می باشد، اد اول از بخش صحت محیط زیستی پوهنتون ساوترن کالیفرنیا می گوید که این پرسش تا هنوز بی پاسخ مانده است که چقدر مفید می باشد.
پرسش بزرگ واقعا این نیست که آیا این پوشش ها کار می کند یا نه، به خاطر که ما نشان داده می توانیم که در یک فضای کوتاه محدود شده و بسته کار می کند. پرسش واقعی این است که در هوای باز آلودگی بیشتر کدام تغییر قابل ملاحظه ای را به وجود می آورد یا خیر.
شرکت تریم می گوید که برای کاهش قیمت آنان فقط 5% هر بام را با این مواد پوشش می دهند. این مقدار مساوی است به 3 درخت که هوا را تصفیه می کند. این مقدار زیاد نیست. آلودگی هوا در صورت در کالیفرنیا کاهش خواهد یافت که تمامی بام ها قابلیت تصفیه هوا را داشته باشند.
داود دیوونه کاروان هیله ده چه ده خبرونه طول مطلب مخواق شیومی. ده خبرونه پاپای که غوارم یادونه وکرم. د دې خبرونه د خوالي لپاره ساسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې پلاریو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د جریان پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره پاتې شئ. تر بلې خبرونې، الله مو مل.
We'll be right back. اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حماس کے سربراہ کو ہلاک کرنے کے بعد کیا اب مشرق وسطی میں جنگ بندی کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل نے کل غزہ میں ایک کارروائی کے دوران حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے یرغمالوں کی فوری طور پر رہائی اور ایسی تبدیلی کا امکان پیدا ہوگا جو غزہ کو ایک نئی سمت کی طرف لے جائے گا جہاں حماس اور ایران کا کنٹرول نہ ہو. یحییٰ سنوار کو گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا اور وہ اسرائیل کے انتہائی مطلوب فرد سمجھے جاتے تھے. گزشتہ ایک سال میں اسرائیل عسکریت پسند گروہ حماس کے 3 سرکردہ رہنماؤں کو مختلف کارروائیوں میں ہلاک کر چکا ہے. اس سال جولائی میں محمد زیف اور اسماعیل ہانیہ اور کل یحییٰ سنوار. غزہ میں جاری یہ لڑائی اب پھیل کر لبنان تک پہنچ چکی ہے جہاں اسرائیل حزب اللہ کے خلاف مسلسل حملے کر رہا ہے اور اس کے چند اہم رہنماؤں کو نشانہ بنا چکا ہے. لبنان کی ایک بڑی آبادی ان حملوں کے نتیجے میں دربدر ہے. اقوام متحدہ اور دوسرے فلاحی ادارے بار بار اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں بچے اور عام شہری بھی ہلاک ہو رہے ہیں. امریکی صدر کے علاوہ کچھ یورپی رہنماؤں نے بھی یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اب جنگ بندی کی جانب پیش قدمی ہونی چاہیے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید اب جنگ بندی کے امکانات بڑھ بھی جائیں کیونکہ یحییٰ سنوار کچھ نکات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اس وقت کیا امریکی اور مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل پر اتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے کسی ممکنہ معاہدے پر تیار ہو جائے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد خطے کا مستقبل کیا ہوگا. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کو حماس کی قید میں رکھے گئے اسرائیلی یرغمالوں اور غزہ میں ایک سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا ایک موقع قرار دیا ہے.
میں نے انہیں بتایا کہ ہم واقعی ان کے اس اقدام سے خوش ہیں اور مزید یہ کہ اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا. آگے بڑھیں، غزہ میں جنگ بندی کی طرف بڑھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس سمت میں آگے بڑھیں جس سے ہم پوری دنیا کے لیے حالات بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور ان یرغمالوں کو گھر پہنچایا جائے. ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں ٹونی بلنکن کو اسرائیل بھیج رہا ہوں. میرا اندازہ ہے کہ وہ 4-5 روز میں جائیں گے. میں نے اس بارے میں بی بی سے بات کی ہے. آئندہ کیا کرنا ہے اب ہم اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ہم غزہ کو کیسے محفوظ بنائیں اور آگے بڑھیں.
دوسری طرف لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں جس میں اب تک لبنانی حکومت کے مطابق 2,300 سے زیادہ افراد ہلاک اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں. لڑائی میں اب تک بے گھر ہونے والے افراد اور بے گھر ہونے والے لبنانیوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. ان میں سے 75% نقل مکانی پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہوئی ہے جب سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. بیروت میں وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی نمائندہ ہادیہ لیوینٹ نے بات کی یونیسیف کی ترجمان ٹیس انگرام سے اور ان کا کہنا تھا کہ بے گھر ہونے والے افراد میں تقریباً 4 لاکھ بچے بھی شامل ہیں.
اس وقت صورتحال واقعی میں بہت مایوس کن ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں ایسے خاندانوں سے ملی ہوں جو بے گھر ہو کر پناہ گاہوں میں ہیں اور وہ بھی جو گلیوں میں پڑے ہیں، اور بچے خاص کر کئی وجوہات کی بنا پر مشکلات میں ہیں. پہلے تو بہت سے لوگوں کو اپنی ضروری اشیاء کے بغیر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. میں نے کچھ بچوں سے بات کی جنہیں ان کی ماؤں نے آدھی رات کو ان کے بستروں سے باہر نکالا جبکہ ان کے اور ان کے گھروں کے ارد گرد بم گر رہے تھے. کچھ ایسے تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے. ان بچوں کے پاس اب کچھ نہیں ہے اور اس لیے انہیں تمام بنیادی ضروریات، کپڑے، پانی، کمبل، ہر چیز کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے دیگر مسائل میں سے ایک ان علاقوں تک پہنچنا ہے جن تک رسائی مشکل ہے. لہٰذا ہم حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کے دیگر اداروں جیسے عالمی ادارہ برائے خوراک اور امدادی سرگرمیوں کے نگران ادارے اوچا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جنوب میں ان علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں بہت سے خاندانوں نے اب پناہ لے رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ علاقوں میں ہزاروں بچے ہیں جن میں مالجیون، جہاں میں کل گئی تھی، جنوبی سرحد پر رمیش اور ساحلی علاقہ ٹیا شامل ہیں۔ یہ لڑائی جتنی طویل ہوگی لبنان میں بچوں کی ذہنی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بچے پہلے ہی تکلیف دہ ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا رد عمل بچوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ان میں پریشانی کی علامات دکھائی دیتی ہیں، وہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ جو کچھ دیکھ چکے ہیں اس سے وہ بہت خوفزدہ یا صدمے کا شکار ہیں۔ ہمیں اس لڑائی کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لبنان کے بچوں کی خاطر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔
پچھلے چند روز میں اسرائیلی افواج کی طرف سے لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج پر حملوں کے بعد سے اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے مطالبہ کیا ہے کہ امن فوج لبنان سے نکل جائے، جسے اقوام متحدہ کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ امن فوج 1978 میں جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد تعینات کی گئی تھی۔ ان حملوں پر کئی یورپی رہنما اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ ان اقدامات کو ناقابل قبول کہتے ہوئے اسرائیل کی مذمت کر چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور جب سے ایران نے اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل پر براہ راست میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اس پر اسرائیل کے رد عمل کو لے کر کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جوابی کارروائی میں ایران کے جوہری پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے خطے میں جوہری ہتھیاروں کی جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔
اسرائیل نے کبھی جوہری صلاحیت رکھنے کی تصدیق نہیں کی، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران کے پاس ابھی تک جوہری ہتھیار موجود نہیں، اس کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت اور وسائل موجود ہیں۔ اب جب یہ ممالک خطے میں ایک دوسرے کے خلاف عسکری کاروائیوں میں مصروف ہیں، اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ 1 اکتوبر کے ایران کے سینکڑوں میزائلوں سے حملے کا جواب ہلاکت خیز، عین نشانے پر اور حیران کن ہوگا۔ ایران نے ایسے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
اس وسیع کشیدگی سے اسرائیل کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ابھرا ہے، جو ایران کے ساتھ اس کا مسلسل محاسمانہ تعلق ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیل سرحد کے قریب مزاحمت کا محور مانے جانے والے گروہوں کی مسلسل پشت پناہی ہے۔
یہ اصطلاح مزاحمت کے محور ایران کی پشت پناہی والے عسکری گروہوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جنہوں نے تاریخی طور پر اسرائیل کی تباہی کا عزم کر رکھا ہے۔ ان میں لبنان میں حزب اللہ بھی شامل ہے، جہاں گزشتہ چند ہفتوں میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 2300 افراد ہلاک اور 12 لاکھ کے قریب بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ان گروہوں میں غزہ میں حماس بھی شامل ہے۔ یہ لڑائی گزشتہ برس 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوئی، جب حماس نے اسرائیل کے اندر حملہ کر کے 1200 افراد کو قتل کر دیا اور سینکڑوں افراد کو اغوا کر لیا۔ اس کے بعد سے غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور غزہ کی تقریباً پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لڑائی جوہری ہتھیاروں کی جنگ تک پہنچ سکتی ہے۔
اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اسرائیل اور ایران جوہری ہتھیاروں کا استعمال کریں گے، کیونکہ اس کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ دونوں ممالک کو معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے جواب میں سخت رد عمل ہوگا، جو ان کی اپنی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ اعلان اس کی جانب سے تجزیہ کاروں اور سیاستدانوں کی جانب سے خدشات کے بعد کیا گیا کہ اسرائیل کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ سیمول کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا نہیں جا سکتا۔
ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کرتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تنصیبات مختلف مقامات پر نظر آتی رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیر زمین چلی جائیں۔
اس ویڈیو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصفہان میں ایران کی جوہری تنصیبات کی ہے۔ اس پر حملے کے نتیجے میں تابکاری مادہ شہری علاقوں میں پھیل سکتا ہے، اور اس وجہ سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا جواز مل سکتا ہے، اگرچہ ایران نے ماضی میں کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتا۔
اسرائیل کے اقدامات اور سفارتی سطح پر ایران کو اپنے جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے ناکامی میراد کی وجہ سے ایران اپنا جوہری پروگرام ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اور اگر ایسا ہوا تو یہ خطے کے لیے بہت تباہ کن ہوگا.
اس بارے میں کافی چہم گوئیاں ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے. سیمول کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایران کو جوہری ہتھیار کا ایندھن تیار کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے وہ ایک ہفتہ ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوہری ایندھن سے بم بنانے کے لیے جسے کسی پوشیدہ مقام پر خفیہ طور پر ہی تیار کیا جائے گا کئی مہینے لگ سکتے ہیں. حیدر مرڈوخ کے ساتھ ملک امید, وائس آف امریکہ.
اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غزہ کی پوری پٹی تباہ ہو چکی ہے اور وہاں کی فلسطینی آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. عالمی اداروں کو تشویش ہے کہ اسرائیلی بمباری سے اب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے جس طرح کے ہم نے غزہ میں دیکھے ہیں. لبنان بھی شاید اسی طرح کی سچویشن فیس کر رہا ہوگا جہاں لاکھوں شہری نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے اور ہزاروں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اقتدار چیمہ یو این گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں, اس وقت ہمیں برمنگھم سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا اب اقوام متحدہ یا امریکہ اور یورپ اسرائیل کو جنگ بندی پر راضی کر سکیں گے. اقتدار بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام سے ایک خیال تھا کہ عالمی تنازع کے تصفیے کے لیے کوئی فورم موجود ہے, لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ اس فورم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسرائیل نے ابھی تک اقوام متحدہ کی کوئی ایک بھی نہیں سنی, ایسا کیوں؟
جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو اس کا دارومدار اور انحصار جو تھا اس کی ممبر اسٹیٹس پر تھا, اور ان ممبر اسٹیٹس پر تھا جنہوں نے قائم کیا. میں امریکہ جو ہے وہ سر فہرست اور یورپی ممالک تھے. بہرحال کیونکہ یو این کی کوئی اپنی فوج نہیں ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے, کوئی پاور آف انفورسمنٹ نہیں ہے, تو اسے بہرحال اپنے ممبر اسٹیٹس پر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے. اس لیے بار بار قراردادیں بھی آتی رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یو این کے ڈفرینٹ آرگنس ہیں وہ بھی اس چیز پر زور دیتے رہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے, اور جو انسانی بحران ہے اور جس قدر پریشان کن حالات ہیں اس پورے ریجن میں ہی, جیسے آپ بات کر رہے تھے اب معاملہ غزہ تک نہیں رہا, اور جیسے آپ نقل مکانی کی بات کر رہے تھے تو اب تک 29 سپتمبر 2024 تک جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں 5,41,527 لوگ جو ہیں وہ لبنان میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی ریما ایمسس جو ڈائریکٹر ہیں مڈل ایسٹ کی اور افریقن کنٹریز کے لیے یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کی, انہوں نے 12 اکتوبر کو ہی اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ 283,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ سیریا میں نقل مکانی پر مجبور ہیں. تو یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے, لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ جن ممالک کے پاس اثر و رسوخ ہے اسرائیل کو کنونس کرنے کا, اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے اور صرف بیان بازی سے ہی کام لیتے رہیں گے اور کبھی کسی کو بھیجیں گے کبھی مذاکرات کریں گے اور اصل مسئلے کی طرف نہیں بڑھیں گے, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شیلٹر چاہیے, ان کو گھر چاہیے, ان کو خوراک چاہیے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور بعد میں انہیں بموں کا نشانہ بنا لیں. تو بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے سیکرٹری دفاع ہیں لوئڈ آسٹن, انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع سے بات کی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کنسرن ہے حماس سے یا اس کے علاوہ جو ہے اور گروپوں سے تو اس کے لیے جو ہے ڈپلومیسی اختیار کریں. اور اب تو امریکہ نے جو ہے وہ جو تھرڈ ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی اسرائیل کو دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, جس کے ذریعے کوئی بھی راکٹ حملے ہوں ان کو روکا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس قدر انسانی جانوں کا ضیاع ہونا اور اس طرح اس پورے خطے کو جو ہے وہ جنگ میں دھکیلا اور اس جنگ کو بڑھاوا دیتے جانے کا کوئی جواز موجود نہیں.
تو لبنان میں اقوام متحدہ کے جو امن فوجی دستے ہیں, سب سے پہلے تو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ امن فوج کیسے کام کرتی ہے, اس کے لیے کیونکہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ امن فوج بھی یہاں لائی جا سکتی ہے, وہ کیسے کام کرے گی, کیسے آئے گی؟
دیکھیے, امن فوج کی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیروت خاص طور سے اور لبنان جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ بہت ہی بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا, تو تب سے امن فوج وہاں تعینات تھی. اب یہ امن فوج مختلف ممالک کے افواج پر قابل ہوتی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب شہریوں کو کسی ملیشیا یا ملیٹنٹ یا کسی اور آرگنائزیشن سے کوئی خطرہ ہو تو ان کی جان بچانا اور ریسکیو آپریشن سے مدد کرنا. اب مزید امن فوج ایسی تو نہیں لائی جا سکتی جس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہوں کہ وہ ایک جارے فوج کو روک سکے. امن فوج کا یہ کام تو نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو امن فوج ہے اتنی کارگر نہیں ہوتی. اسد آپ کو یاد ہے کہ اقوام متحدہ پہ ایک بہت کالا دھبا ہے کہ بوسنیا ہرزیگوینا میں جب مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی, جینوسائڈ ہوئی, تو وہاں پر اقوام متحدہ کی امن فوج موجود تھی اور کچھ نہ. لہٰذا امن فوج جو ہے اقوام متحدہ کی, اسے ہمیں بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال یہ جو معاملہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے یو این پیس کیپنگ فوج کے اوپر بھی جو ہے اسرائیل نے حملے کیے ہیں, اور بلکہ انہیں کہا ہے کہ وہاں سے چلے جائیں. اور ابھی جو میں جس رپورٹ کی بات کر رہا تھا ایمسس کی, اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے جو کہا ہے لوگوں کو نقل مکانی کا, وہ تقریباً 25% حصہ جو لبنان کا ہے, 1/3 وہاں سے انہیں نقل مکانی کا اسرائیل نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی بچانا چاہتے ہیں تو تقریباً 25% حصہ جو ہے لبنان کا اس سے نکل جائیں. اب 25% حصے پر اگر اسرائیل اس طرح سے مسلسل بمباری کرتا رہے تو اس صورت میں کس طرح قیام امن ہو سکے گا, یہ امدادی کاروائی کس طرح چلے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارہ لبنان میں اپنے فوجی دستے بڑھا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے زمینی حالات پہ کیا فرق پڑے گا؟
جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو پہلے امن فوج ہے اسرائیل, تو اسے نکلنے کا اور وہاں سے کوچ کرنے کا کہہ رہا ہے, تو مزید
لیکن اقوام متحدہ ریزسٹ کر رہا ہے اس پہ, اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں انہی کو کنسیڈر کرتے ہوئے
جنرل نے کل ہی اس پہ دوبارہ رد عمل دیا ہے کہ ایک تو ہم وہاں سے افواج کو نہیں ہٹائیں گے, اور ان پر جو حملے ہیں وہ جو ہیں وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. لیکن مزید افواج وہاں بھیجنے کا ابھی فی الحال تو اقوام متحدہ میں کوئی ایسا پرپوزل انڈرٹیکن نہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان افواج کا قیام جو مقصد ہے وہ قیام امن ہے. یہ کوئی ایسے جنگجو ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوتی کہ وہ ایک بہت ہی جو اوفینڈنگ ایک ملک ہے یا جارے ملک ہے اس کی افواج کا سامنا کر سکے.
اور لاسٹ میں کوئکلی میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ جو اسرائیل پہ زور دے رہا ہے کہ غزہ میں امداد داخل ہونے کی اجازت دے عام شہریوں کے لیے, امداد کی فراہمی کے لیے مغربی ممالک اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ سویلین آبادی, عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے؟
دیکھیے اس وقت خاص طور سے اگر لبنان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے سویلینز اس وقت سیریا میں ہیں, ان کی امداد کی جا سکتی ہے. وہاں یو این کی 5 کراسنگز موجود ہیں, تو وہاں یورپین یونین اور دیگر ممالک پہلے ہی امداد فراہم کر رہے ہیں اور مزید فراہم کر سکتے ہیں. اصل جو میں نے پہلے عرض کیا یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور انہیں خیموں میں رکھیں اور بعد میں انہیں بموں کا نشانہ بنا دیں, تو وہ تو کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے قربانی کے جانوروں کو پہلے پالا جائے اور بعد میں ذبح کر دیا جائے. تو بہرحال اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بہت جلد تلاش کرنا چاہیے قوام عالم کو. محض امداد دینے سے, ان کے لیے کھانے کا, ادویات کے انتظام کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقتدار چیمہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مشرق وسطی میں اور لبنان میں خاص طور پہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ ہیومینٹیرین کرائسس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مشرق وسطی میں اس تازہ واقعے کے بعد جو ہم نے یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی صورت میں کل دیکھا, کیا نئی صورتحال بن رہی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر حسین شاہین سہروردی, ان سے جانتے ہیں کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے کیا دنیا کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں. حسین بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد اس لڑائی میں کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟
دیکھیے اس وقت دو تھیوریز کا سامنے گردش کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے بعد جو حماس کا ہیڈ آئے گا وہ بہت ہی نرم مزاج ہوگا اور وہ معاہدے کے حق میں کچھ فیصلہ کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ کے بعد دیگر دو بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا ہے, تو تیسرے لیڈر کے آنے پہ بھی اس کا خاتمہ کیا جائے گا, تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ کسی بھی ایگریمنٹ پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار نہ کیا جائے اور ہارڈ لائنر کے طور پر ہی سامنے آیا جائے. لگ ایسے رہا ہے کہ ہارڈ لائنر کے طور پر ہی حماس سامنے آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات احساس ہو چکی ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں رکنے والا نہیں ہے, اور نتن یاہو کے پاس ایک گولڈن چانس ہے اس وقت کہ جتنا زیادہ وہ حماس کی کمر توڑ سکتا ہے اور فلسطین کے جو باشندے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اس وقت پہنچا لے, کیونکہ وہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ ان کے لیے ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک دہشت گرد تنظیم نے ہم پہ حملہ کیا تھا اور ہم نے اس کے مقابلے میں اس دہشت گرد تنظیم کو اس کا کلا کمر کر دیا, اس کو تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے.
تو یحییٰ سنوار اسرائیل کو 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے مطلوب تھے, لیکن اس اس نشانہ بنانے میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ایک سال لگ گیا, تو نیتن یاہو کے لیے اس کے کیا معنی ہے؟ بیکاز انٹیلیجنس تھیریز بھی تھیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن اسرائیل کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ اور اس سے پہلے ہم حزب اللہ کے لیڈر کی موت کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں. تو اس پورے قصے کے بعد کیا معنی ہے نیتن یاہو کے لیے یحییٰ سنوار کی موت پہ؟
نتنیاہو نے تو 7 اکتوبر پچھلے سال کے ایک مہینے کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں 5 بندے مطلوب ہیں. ان 5 بندوں کا قتل تو ہم نے وہ جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے یہ کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں جب بھی ملیں گی ماریں گے. بلکہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر امریکہ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے 11 سال کا انتظار کر سکتا تھا تو پھر ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ساری دنیا میں اس کا ہنٹ کر رہے تھے, ہمیں تو صرف اور صرف غزہ کے اندر ان 5 بندوں کو مارنا ہے. تو آپ اس لحاظ سے اگر ایک سال لگ گیا تو اس کے لیے اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. نتنیاہو کے اپنے مقاصد ہیں, وہ اس نے پورے کرنے ہیں. ان 5 بندوں کا جو مارنا ہے وہ تو ہر صورت میں حق ہے, انہوں نے تو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. اور اسی لحاظ سے جو ہے یہ یحییٰ سنوار جو ہیں یہ اسی لائن کی ایک کڑی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے اہداف کو مکمل طور پر اچیو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کو بھی مطمئن کر رہا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ منہ پورے کر رہا ہوں, اور سیاسی لحاظ سے وہ اپنی عوام کو اطمینان مطمئن کرنے کے لیے پوری کوششوں میں ہیں.
حسین, ایک تھیوری جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے یحییٰ سنوار کی موت کے بعد وہ یہ ہے کہ اب جنگ بندی کے امکانات زیادہ ہیں یا بڑھ گئے ہیں, کیونکہ یحییٰ سنوار معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے ایک ہارڈ لائنر لیڈر تھے, اب شاید دوبارہ بھی ایک ہارڈ لائنر لیڈر لایا جائے, تو کیا جنگ بندی کے امکانات سمجھ آتے ہیں آپ کو؟
دیکھیے جنگ بندی کی تو بات ہی مت کیجیے نا. جنگ بندی تو کسی صورت میں نہ تو حماس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ فلسطینیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ لبنان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جنگ بندی تو اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس نے جنگ شروع کی ہے, جس نے کہ مطلب وہ جو اوپن وار جس نے شروع کی ہے, وہ ہے نتنیاہو اور وہ ہے اسرائیل. وہ بالکل بھی اس وقت جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین ممالک ہیں, جو امریکہ ہے, وہ کافی حد تک انہوں نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کیوں نہیں مان رہا کوئی کسی نہ کسی معاہدے پر, کیوں نہیں وہ پہنچ رہا ہے اور کیوں نہیں وہ رک رہا ہے. ان تمام ناراضگیوں کے باوجود بھی اسرائیل رک نہیں رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہارڈ لائنر آتا ہے یحییٰ سنوار کے بعد, یا کوئی نرم مزاج کا بندہ آتا ہے جنگ بندی کے لیے, تو وہ دوسرے الفاظ میں منتیں کر رہے ہیں, لیکن اسرائیل یا نتنیاہو مان نہیں رہا ہے. ان کی طرف سے جب تک نرمی نہیں آئے گی تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی.
تو ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور حماس دونوں ہی عسکری اعتبار سے اس جنگ میں بہت کمزور ہوئے ہیں. ان ڈیولپمنٹ سے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ پہ کس حد تک اثر پڑے گا؟
اس سے بہت زیادہ اس ایرانی اثر و رسوخ پر اثر پڑا ہے. ایران اس وقت اپنی بڑی ہی کمزور پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو ان تمام جو اپنی تنظیمیں تھیں جو اس کی, جن کو کہ وہ سپورٹ کرتا رہا ہے, اور آج تک ہمیں وہ ایک بہت کمال کا ایک امیج ملتا رہا ہے کہ حزب اللہ ایک اسٹیٹ سے زیادہ مضبوط ہے. یہی حالت حماس کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں میں تھی. وہ سب کچھ وہ شرازہ بکھر گیا ہے, ایکسپوز ہو گیا ہے, اور ایران کی پوزیشن اس وقت بڑی کمزور سامنے نظر آ رہی ہے. ایران کے پاس اس کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر ڈکلیئر کرے, اور اس طریقے سے وہ کس طریقے سے ڈیٹرنس قائم کرے. سر دست اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, نہ صرف یہ کہ حماس اور حزب اللہ کمزور ثابت ہوئی ہیں جو کہ آپ نے بتا بھی دیا ہے, بلکہ ان کو ایک پشت پناہی کرنے والا ملک یعنی کہ ایران بھی بھرپور طریقے سے سامنے کمزور ملک کے طور پر آیا ہے.
تو امریکہ اور یورپی ممالک اس پیش رفت کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں یحییٰ سنوار کے. اس سے پہلے کئی یورپی ملک اور اسرائیل کی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورسز پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل سے ناراضگی تھی. کیا امریکہ اور اس کے اتحادی اب نتنیاہو پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں؟
بالکل ایسا ہے. وہ بالکل اس وقت بھی اس پوزیشن میں ہیں. انہوں نے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار بھی کیا ہے, خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کی فورسز پر حملہ کرنا. ان کو وہ تو اس بات کے حق میں بھی نہیں تھے کہ لبنان کے اوپر جو ہے باقاعدہ حملہ ہو. ہاں البتہ ان کا یہی خیال تھا کہ جو حزب اللہ ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طریقے طور پر وہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. اگر حزب اللہ کا لیڈر مرتا ہے, اگر حزب اللہ کی کمر توڑی جاتی, یہ بہت بہتر تھا. لیکن اگر لبنان کے اوپر ہی حملہ ہو جاتا ہے اور جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اقوام متحدہ کی ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یہ کسی صورت میں یورپینز کو بھی امریکیوں کو قابل قبول نہیں تھا. تو ابھی بھی وہ پوری کوشش میں ہیں کہ کس طریقے سے نتنیاہو کو زیر تاثیر لایا جائے اور اس کے اوپر یہ اثر ڈالا جائے کہ وہ کسی نہ کس طریقے سے جنگ بندی کے معاہدے پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کریں اور اس کو سائن کر لیں.
بہت بہت شکریہ حسین شہید سہروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مشرق وسطی میں فیوچر کیا بن رہا ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصه ونه شئی. دا دی طریقه با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا اندروید فون باندی سنگه کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید خواه دا ڈی ویب پانا وگوری.
دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روستا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھے اور داغا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی اور بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی اور پدریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا پٹھا کی کھا گئی. لیکن ایک دو روستا خاصو دا دیوی پانا پرانزی اور دا خپلے پخے پر اونی وہ بورے
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چے دا خپلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. لہٰذا روستا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھے الگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی اور بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی اور پدریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا پٹھا کی کھا گئی. لکنه کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزي او خپلې پخې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
We'll be right back.